احمد شبریم دا زدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د سره سلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره سلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویم میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. تاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. اوکراین لخپل واتبا غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دي له دغه هیواده ووسی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2003 کال د احصایې له مخې په دغه هیواد کې 1,000,000 او 900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړې دي. لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت لډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. بنگلاديش یو سلو دیش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاسو ورکړي دي. په شلو ورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته 214 منډې هدف ټاکلی وو. او سدی رادو په منځني سپد دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوچا داس ونه کړی.
خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د فایر حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخپزیتې دودي. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استاد دیبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي. شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون خوتلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګیتری شوانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لري او زیاته کړې و که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخ شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه پورسوي کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته د یو استولې پنځه ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکو کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات فیروزی عزیزی پوراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنې او پایرې پر مهال په هیڅ چا د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلن هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ییز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرې یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګونه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې ډازو کې وبسل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښې عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې بیلابیلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
له بده مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بیلابیلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړای خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل سوي دي چې تازه هغه په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر رکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي ورکړي. دوی ویلي افغاني سره میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالی کې د ترکیه هیواد له لوري د یو دارالایتام د بنسټ د برکه شوتل شو. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سمیز چارواکي وای په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې شبي ماشومان په دینی او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیه هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالی په مرکز مری کې یو عصري او مجهز دارالایتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي دغه دارالایتام د ترکیه هیواد د IHH موسسې په مالی لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والی مولوی محمد ساکه خونزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کې شوډل سو او تعمیراتي چارې به ډیر ژر پیل شي. دوی وایي په دغه مدرسې کې به په زیات شمیر سره یتیم او بیا سرپرست ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه مدرسه کې بس د کوونکو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
دا یو دارالایتام د سیاندل ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه وي، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې هم به د مکتب کتابونه یې دا به ویل کیږي او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري. خاص به هغه اعتمانی چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه دا به ټول اعتمانی تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي په آزاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کیږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړ چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبه په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سره اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راس پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدراعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستان بل خبر لرو د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. په کراچي ښار کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 مورس هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل کې قشتنی ونه منل شوی نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي خو کرن ته ونه شو.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی ورسره به د چمن کوټه نواخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوی پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان منتخب غړی هم دی له سبان د 14 میاشتو رئیس د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زندانی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان روسه تر دې وکړ چې روسي د اوکران بلتون غشتونکو سیمو ته خپل سرتیری واستول. لدې سره د روسي او اوکران د لنجې سیاسي لار هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات لا صدوله لودین څخور.
د سپینی معنی ویاند جنسا کی وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لری شوې دي. ساکی که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخرت څه وخت سره ګوري خو زیات یې کړه تر هغه به بایدن خپل روسی سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین لسیمو څخه خپل پوځیان نوی ایستلی. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې خو جنساکي خبريالانو ته وویل موږ هیڅ کله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکي هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیا خپل تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتون کې سیمه د خپلواکو جمهوریتونو په توګه پر رسمیت وپیژندې او هلته د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلنکن او جان ایویس لی دریان له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوی جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلنکن ویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلې یو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواری ته سترګې پلار دی خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د روسي پوځي پرمختګونو لکبله لویدوزو هیوادونو پر روسیې نوی بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغه هیوادونو غوښ کړي چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نوی بندیزونو خبره امریکا، اروپای ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړي ده. جرمنی بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د غازو د نلیکی پروژې زندولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لا آزادی رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لړګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش ته کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډي هدف ټاکلی بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 15 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدی حسن لوبې ته درېدلې دي. حسین 25 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی او مهدی حسن 9 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 2 نورې منډې په 3 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کټي که افغانستان. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلیکو.
عبدالرؤوف کندهاری د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړي دي. او یو خلن عبدالرؤوف کندهاری د ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 کلنۍ څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کنداری شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخښه شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په د ترانه سر ګروپ د ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینانګیا غو د زرغونه پټې مون درلود. اباز د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خمه خاص ما د پلار شنهانو روان پیر شو د اس پاملی سره پیژندل. اباز دا خندن نورې وخت په دا جشن کې هغه وخت څه سره وس به خپل مرته سوي دي. تقریبا تاسو خو 15 لسیزې ویلې د 15 لسیزې دې کیږي اغواز د بولس جلس کال موږ دا بیا کړو.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دا وخت هنرمندان و. په دې کې ملکمه یو سره ډیر یاري.
او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چان پرژن دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل.
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کوم ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبر ادم خپل نوم مې نه دی ور کړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده. بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر اغه نو ویل پرډیو خنشه سره د پلات کو په په نو هم ورکه ته به نام نه دار ودی.
د خپل ژوند په اړه کلند راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتک په اتنیو کې زره عالم لکه چې اتنیو اوس نو چلیفت کال کې کیږي کنه. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زنه اوس دا ویاو یم نو به به میاشت دی خو ته یو اخته تاس او لاتونو نه مې خداسته اته ولاتلر پنځه زمونلرم درلونه
ما دا سوري دلی دي چې تاسو یو زوی هم چې محمد خان میږي هم سندري وای
وو وای زما ورورم شخانند دي نه ګلې نه میږي په کراچي کې دي خدا مشته در بدري سویدا دونو مر جنگونو دا بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره سنات صحتي وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وی څیر و نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړل لري او پس مش په خلکو پولم اړل لري. زما تاسو ژوندې مثال راول یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په د مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت احترام او تل ما آشنا دي را باندې ګران دي یا به ول بلتون مې راوستل یا به استاد ریم بخش میرا واستل مګه تاسو ورس نه درګل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راځز ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته به لا جان خدای به شناس او محمد بناس خدای جو شم محمد بناس او ابل بناس صاحب دی په پټن به راوستي چا زلو ګرته به ولې یا به لا به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دي زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده ولې هر څوک به ځای کې ژوند کی اورې به یا شاو عبادت سی اورې به ورزل سی اورې به ګل کی زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نو د چې دوی زما علاقه من چې دا زه شکر گزار یم هیڅ چا زما سره په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت سوم زه چې خنده سوم په کابل کې سوی د کندهار خلک هنر موسیقي ډیره خوښه ده، اما تشویق کولی څوک نیسي ساتلی نیسي که ساتلی سوی ولې شهزاده ولی مړ کړي، ولی محمد ولی مړ شو، ولی مړ کړي سمندر فیک ولی مړ شو، بیدلا جان ولی مړ شو، چا مړ کړل کندهاران مړ کړي، زه مړ کړم خدای نه کړم مړ دس په جیک سبنو نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخ و ګنټل سود درې څلوش په حالت ته کومه کوم ام دا کندهاران ولود بل څوک نه جره و دي ورور ته پاکستان خلک نه جره و دي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریځ نشته، په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی، تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولا د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین سه په خوام چندان شاینده نه درلودل، زموږ ډېر غټ استادان مالی دلی کې نوم بنه ته ډېر شرم دی، مالی دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په ایران کې په خوا دونر من سره چاچش کړی دی چوس ویو او شرایط در کم دی نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډیر تو په افغانستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک؟
یا مسلک کوم دی نس کولای بعضی خلک بل لار نه لري بیچارهګان، منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي.
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. خلی ورسیو جی باد سلام زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ په علمانه ولا د نوی په لوسوالي کې موږ په کلینیک یو سات دو سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورید. دوه کس طالبانو نو وتل د ډاکټر سره اخته دي، موږ ته نوبت نه راکوي. نو زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجه د لوسوالي د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي، ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینی مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله چې زموږ خدي ډیر سره خراب دي، بهي حالات بهي ډیر سره خراب دي. د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پال
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا شی ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کومه یاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی. موږ ورغلی دا یاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی وته ویلی مې دی د مشکل نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخنی او د چربولک ولسوالۍ څخنی بسمایکل نو وکیل څخنی خبر در سره کو. دغه وس دوی چې د کم سروي کوي زوار لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي. کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راوېستل نور ته ورخله مشتي رانه کړله ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي.
دا وسله پارس مال خو هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سره صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي. د سره صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 20 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرونی خپور کړ، د دې علت دا و بل چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالاند او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان سرپرست عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونکړي او که څوک په روسیه کې وي د ستیدې له دغه هیواده ووزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شي کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډه هدف ورکړ. دا لوب چنن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې، په چې افغان لوبډلې وګټلو د منډه جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډه جوړونکو په ټاکلو 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سپځېدو 215 منډه وکړه. مقابله لوبډلې ته د 214 منډه هدف وټاکه. د افغانستان په منډه جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتی وشپېته منډه وکړه. د شان رحمت شاه سلور دیرش، لوبډل مشر حشمت شاهدي اتویشت او محمد نبی شل منډه وکړي او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټه واخیسته او شکیب الحسن، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه افغان منډه جوړونکو رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډه جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنی لوبه کې د روانې میاشتې په 15 نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوالې یو ورځنی لوبې شوي چې 15 بنگلاديش او 3 لوبې افغانستان ګټلې. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 3 یو ورځنی لوبې کړې چې 1.6 ګټلې. د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 1.2 لوبې کړې چې 15 ګټلې او نورې بایللې. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنیو لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ چونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي جربه په ملي کچه د وزلوب لیگ دریم پړاو سیالۍ پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک آزادی رادیو ته وویل چې د وزلوب د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خغلی ناوک وویل چې د لیگ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په 4 ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وزلوب د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلوبه د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه 1.6 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې اویا نوري منډې پکار دي. د سشکاري ستالو به یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو دغه اوس، او په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قاچاقي لارو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
Thank you.
روان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپאי هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی ځینې په لار دی او ځینو هم د تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کوم ستونزو سره مخ دي یعنی هغه واقعیتونه هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي په دې خبرونه کې د ځوانان را سره دي چې هغه په دغه قاچاقي لارو سفرونه کړي ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې لا هم په لار دي نو له دوی څخه به ووري چې په دې لار څه پیښیدونکي دي کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي او همدا ډول د پښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لار نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو ترڅنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره کار کړای را سره د پردیس پایل لتاس خکو د قاچاقي سفرونو ډیر ښکارا عوامل خو هم د اقتصادي ستونزې بیکاری او جګړه خودل کیږي ساس په نظر یا ستاس یا معلومات یا چړنی چې شوی دی کوم نور عوامل هم سبب شوی دی چې افغان ځوانان دغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي
مهیوات سلام او تاسو ته راځو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
څنګه چې تاسو یاد ونو یادونه وکړه مهم او په سر کې څه عوامل خو طبعا په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د په سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې تجربه کوي چې په دغه مرګونو لارو دي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او بل عامل چې زموږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو مثال کې د شي کوم خلک چې اروپا ته تللی دي او الته په اروپا کې د هغه په اصطلاح ټول او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان د سیوی چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هیوادونو کې چې دوی اوسیږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي داسې وښيي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او دا په یو شکل دا پیغام واړی ورسې چې یعنی دا د خپل مې او ام نه شي کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان زی یلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته نو دا مې عوامل ور اضافه کیږي
مخکې مې یادونه وکړه چې په خبرونه کې دا ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی زیار صاحب له تاسو دا پوښتنه کوي چې تاسو خو پوهنتون لوستی و تاسو خو دنده درلوده ستاسو غو ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي
تر ټولو لوی لته چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد کورنۍ خپل ملګری او هغه چاپیریال چې ما خپوري پکړې وی چې ورسره بلد و ما فرهنګ او هغه ارمانونه چالته ما لرل دی غول لپاره می کار کاوه یا ولا مې ګیل لرل چې حل تکارو کوم او دې وخ راتلون کې دې وخې ټولنې دې درلودو امید می درلود نو تر ټولو لوی الکی سیاسي لته چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په کېواد کې داسې حالت راغی چې لمګ نه دوه مخ کې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوی او کوم ورځ ته پاتې شوی او موږ هم هغه حالت ته پاتې شولو چې کله په افغانستان کې و ما د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې و ما موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودای له د جمهوریت د پاتې مغلو یارمان او علماء هم ارمان دي هغه ته کار کوي د ټولنې ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې مغراوتي او ځنی برنامه په کار اچولې وي دغه پر اساس باندې ځ او نور د شډیر ملګری چیلنج شولو نو دا چې ماته بل کوم قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدي عقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم نو لډیرو حل زلو رښت ز مجبور شوم چې همدا قچا کله راکوکم د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندې نه لید او کاچاکی لارې دا شوی چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي، او که ته چیرته په کاچاکی لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي.
زیار صاحب، تاسې وویل چې ستاسې لپاره خطر و، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بښنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه چیټه طبقه باندې نه تطبیق کیږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامي افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 یا 1 میاشتې پورې به اعلان نه وتلی، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان و، داسې نور ملګري، هغه 8 له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې دی عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه و، او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانکزای بل هغه ځوان دی چې دی په قاچاقي لاره تللی او اوس فرانسې ته رسېدلی. ښاغلی ستانکزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستانکزای صاحب، که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تېر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
دا لاره اصلا د انسانیت لار نه ده، څوک په دې لاره باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لاره باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځو کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلره ده او دا دوه نصاب چې که تازه رسوم که نه، اصلا تان هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي. یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنې په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هېڅوک وایي چې زړه مخه نه کړي چې اروپا په ټکر باندې را ووځي. یعنې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل، داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې ځوانانو ساری ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
قاچاقبر سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کې د قاچاقي سفر ته داسې کې لکه غوړه مړې چې بس خولې ته یې کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه یوته. قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي. خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و.
په بخانې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته راوګرځو. همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایه چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدی؟
یو کال کې فرانسې ته،
او د 2000 او ویلو کال سره وته ما افغانستان یو خو د قاچاقبرانو خبرې دی او یو خو د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي د کابل نه راځي نوستوز کله ایران ته داخلیږي نو دغه مشکلات شروع کیږي تر څو چې دې عادت ته رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي. هلته مشکلات دي ستونزې دي ولږه د تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا درسره ښو رویه نه کیږي قاچاقبرانو لخوا درسره ښه رویه نه کیږي. دا قاچاقبران ته د رقم رقم لارې سل خبرې درته کوي چې دا داسې ده او هغه چې ده او تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو په لنډه لاره باندې بوځو. اما چې کله ته راشې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي نو هغه بیا بل ډول وي. نو په لارو کې قلم دي او موبایلونه او پیسې هم درنهاخلي اخلي نو ګراوګان کوي دي. مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي. د مرګونه لاره ده که څوک دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر اسان وي یا د قاچاقبرانو خبرو تېروي هېڅ دې نه تېروشي. موږ خپله دا لار لیدلې. زه چې کله ایران ته راغلم زه به د ایران خبره ته وکړم چون دا خبره ډېره اوږده ده. زه مې پلان درته وکړم زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلي دي. نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم د ترکیې او د ایران په منځ کې موږ اووه نفر افغانان وو چې موږ باندې د ایران لخوا پولیسو لخوا موږ باندې فایرونه وشول او خدای موږ بچ کړو ترې وتښتېدلو. نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو لږه تنده هر څه پکې شته دی مرګ پکې شته دی. دغه مشکلات موږ لیدلي دي.
مننه کور مودان. د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بیروزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي، غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي، لوی اقتصادي پروژې پلي شي، ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي، نو تر یو بریده به ورسره بهرنی نوی هیوادونو ته د ځوانانو د تخت گرفت ټټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانان ته څه کړي یا د کار زمينه نه د ورته برابر کړي. نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي، کچیر دولت ځوانان ته د کار زمينه برابر کړي، هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلی که د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي، هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاری ده. همدا ډول حیات نصر لیکلی دی چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي، دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلی دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی، نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. شاکر الله سایل لیکلی زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم. نو دا د پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلی دی زه خپله یو وخت تللی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. په دې اړه نظرونه بیخي ډېر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډېر تمرکز په همدې دی چې ډېر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسې تصور نه و کړی خو لاره کې ورسره مخ شوي؟
عموم کې قاچاقبران کوم انساني قاچاقبران چې دي هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د ما له تصور نه نهایت ډېر سخت و. او تر ټولو شختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هواد کې هغه د تا په دې لاره کې ټول منځلي او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کریکټر هر کار دی هغه تر تعقیب لاندې ده د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو له هغه نه ایران ته راغللو د کاچ اکبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی په هغې چې په دوه ساعته ایله درې ساعته پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو زموږه پیاده روي اوولس ساعته وه. په دې اوولس ساعتونو کې نه له موږ سره عمره خوراک وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي په ایران کې کورلا ډوله موټر دي. په دغو موټرو کې 15 نفره مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې درې نفره د مخې په سیټ کې کینوي او و نفر اته نفر چې شاشې به خطر لري کوي دغلته اته نفر ځای پر ځای کوي او څلور نفر په ډاله کې کیني. او ډاله کې کیناستم بیا دا دي چې یوازې دومره شاهاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن للاسه لمنځه لاړ نشي نور ته نشي کولای حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه سلور ساعته 15 ساعته په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي. موټر لی لدی ورها خو کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیه ته راوختلو درې سلور متره جوړ کانالو هغه ته چې راکته شو له موږ سي یو د ترکیه د پلاشاته اسکر راکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې لدی کانال ځان وباسم خو نه توانیدلم. نو د کانال په منځ کې منډه کړله. له شا هم دې اسکر له ما څخه خپله ډزنه وکړل خو خدای ترې بچ کړلو. نو تقریبا درې څلور ساعته موږ بیا پیاده روي وکړه او هڅه له هغه وروسته موږ بیا کاچکبرانو یوې تبلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا یو خو د لارې ستونزې دي بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي استنبول یا انقرې ته دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هیڅوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاقم تر شلو 15 حتی 15 نفره پورې ګزاره کوي.
البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر یې کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي وو همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پرې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستې دي کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بېرته افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعیا سخت ده چې په یوشتمه پیړۍ کې افغان ځوانان له دغه ستونزو سره مخ دي. مخکې جواد صافی خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صافی صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کړئ.
جواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپل یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړی و. ګرمي ډېره زیاته وه. د اوبو نشتون و. زه زما درې څلور ملګري نور و. ډېره ډله وه موږ سره خو دغه درې څلور نږدې ملګري و. موږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غر و. دغه غر کې موږ وګرځېدو اوبو پسې نه شاړې دي شاړې ځمکې دي ابادي خو نشته. نو اوبو پسې ګرځېدو موږ نه پیدا کولی. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو موږ بیا یو جګ غر و هغه ته وختو. هغه ځای رفام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د باراني اوبه وي موږ د پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه م پیدا کړې چې ورغلو هغه هم چې وکتئ اوبه ډېرې ناولې مردارې بوی کو خو موږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه اوبه موږ وڅکلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف.
تقریبا وہ اتسات من کو خپل کو مزر کو غر کی کتا کو تشا انسانی کو پړی اډو کی دا په غلار پراته یم شیوی یا د پولیس لخوا وشت شیوی رانی پولیس لخوا ال دې راځي چې دونه خبرې شوې وډو کې پاتې ودا په دغه لارې یو مشکل غر باندې ډېر سخت ستونزې په انسان باندې تیرې وړه کتن دا خو کې ډوړې خو کې بيخي نشته کین دومره اندازه چې ژوندې دي ساتي او مړېږي په دې انسان سره د حیوان غوندې چلند کیږي د یو حیوان ارزښت دې انسان نه پر غلار باندې نو دا ته یو موټر ډول در سراولي دوه شپه قرامنل تکي تبيلو کې یا د چیزې نه چې هغه مو ویجار شي ویځي نه کندري څوک شک نه کوي او دا غلارې او دا ستونزې چې موږ کتلې زمونږ غلط ملګری د بارډر کې د پولیس پلاس تورغلی د کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دی هغه یو هلی د چالاس ماتو چاپ خماتوا دوی د څکار ور سره کوي چې د شپې دولت یو بجل د دین سخت یخنی دا پتلون کې باسي کمیس دا شټ ته باسي یوازې نکر کې کې نوي او د شپې به یخي وباړي هغه نه بعد د یخي وبچړي وهي د سی وهي چې دغه د پوستکی لاندې وینر او خټ کیږي سر په ماته
سفر صاحب یو خبره کته سره تو کوي اوس بیرته چې وطن تر وګرځیدلې او دغه ستونزې مهم ولیدې دغه لار مهم ولیدې خوشاله یې چې بیرته راغلې
ډیر زیات ډیر زیات هوا څه چې څومره ما په کوم پرشناخته خلک کله وای مانه پښتنه و کیږي موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دي چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوي چې څنګه چلې احوال خپل لارې باره کې عموما باید معلومات وشي ما د څوک زنګ وهي زور ته امر وکړ په ژوند تنګ شوي په دغه لارو لاړ شه زه پتللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو ته ګیسته
ستانګزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي تاسې که راته ووایه چې تاسې چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی
هېواد صاحب هر هېواد په پوله باندې ور واوړي ته باندې سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هېواد باندې غیر قانوني ور واوړي هغه ته باندې ډېر ظلمونه کوي په بغاره کې موږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو زما په بدن کې اوس هم د سپیانو غټ داړو چاپونه شته دي چې تل شمېره وتلې دي نو اوس هم چاپونه شته دي زما راتګ ته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو اتر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وویلو موږ سر مې را باندې مات کړ دوه ځایه نو ډېره وینې ماته ضایع کړله نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو هېواد صاحب لکه مخکې صاحب یار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ربرو په نورو هېوادونو کې بالکل له منځه ځي یا غرور له منځه ځي موږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکره موږ سره پرېښوده نو یو نه کار پریخو نور هر څه موږ واښت دی په دې کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار 10 بجو نه د شپې تر 12 بجو بعد لاره په موټر کې واچولو او د جزیره نه دیوان د جزیره د یونان له جزیره نه د ترکی خاور ته پیټه واړولو یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلن له انسان سره قطعاً د څه چلن نه کوي چې ته به یو انسان یې دا څه چلن کوي چې هغه ته د خپل سپای ویل تشبیه ده انسان
نه ډیر وتخره ستنکسه یو لاند پښتنه ک جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلې است فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لري شوې له ذهن مو لري شوې کنه اوس مو هم هغه پیخ یغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مولې دلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یست
بالکل یو اچب تاسو زما د خبر له اوسم تاسو وګورئ کنه زما د خبر له اوسم ګړی وړی دی کله کله د ملګرو سره خبرې کوم زما اوسم د ذهنن جوړ نه یم په خو ځدا چې نو ما د روحي له لحاظه موږ د موږ سره ډیر څه لکه جوهرم د لو د یو څه خبرې کوم چې په مجلس کې یو څه به خبرې کولې خو هغه تاثیرات په دلار باندې موږ ولیدل د ملګرو مرګونو ولیدل مرګونو لارې ولیدل مونږ یو ډول اوسم د سی روحي فشار باندې یو چې هغه پیښه وز مونږ په ذهن کې اوسم ستدي اوس مونږ په یو حساب باندې به شي ګډ وډي او څو وایو څو کو څو نه کو
ډیره زیاته مننه د خبرونې ورسته شی بی دی لخپلو ملمنو خغلی حدیث پردیس خیال ستانکزی افضل زیار جواد صافی بشیر ولیزی ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دیلارو پاړه راته وغږیدل د دوی د خبرونو چوڑ همدا و چې په دیلار تک ډیر سخت دی ل قاچاقبر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کس سره چې مخ کیږي هغه یو ډول ستاسي مخه نیسی او هر څوک دې ته تګ نه ست چې څړه ول دغه کس خو یو څه وش کوي نوریدونکو دا خبرونه همدلته پاتره سیګی لتاسي هم نن چخبرونه مو وريده تر بلیونی ښه وخت